السلام علیکم آزادی رادیو ته وګیاست ز امید زهیر مالم د دې سات خبرونه واوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د روسي په پلازمینه مسکو کې د وسدوال د لیز بریډ د وجهل شو یو کسانو شمیر لکتر لګ شپې تو او د ټپیانو شمیر یو سل 500 تانو ته رسیدل دی پیخا د کرانسنو گورسک کرکیوس خار تالار کې د کنسرت پر محل شوی داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی او په خپل ټیلیګرام لیکلی د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري بیلابیلو روسي رسنیو خبر ورکړی چې په وشل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې روسي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي ښیي چې یو شمیر وسلوال د کنسرت سیمې ته په ننوتو په خلکو ډزې پیلوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی تفصیل به یې وروسته په راپور کې واورئ د ننګرهار په جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تن د خپلې کورنۍ درې غړي وژلې دي د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي رسنیو ته استولي معلوماتو کې ویلي د جلال آباد ښار د اتمې حوزې اړوند توخچي سیمه کې یو تن خپله میرمن زوی او انګور په ډزو ویشتې وژلې دي هغه زیاته کړې پیښه تیر ماښام له روژه ماتې څو دقیقې مخکې شوې او له قالوله یې قاتل یې نیوله چې ژر به یې قضایي ارګانونو ته معرفي کړي پاکستان په کندهار کې د جمعې ورځې برید غندلې وایي حکومت او خلکې د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت یو بیان کې ویل د پاکستان ټینګار دا دی چې تروریزم په هر بڼه په هر هدف چې وي غندي بیان کې زیاته شوې دا یوه ګډه اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي کندهار کې د جمعې ورځې په برید کې چې مسؤلیت دای شومانه ځایي سرچینو د 28 تنو د وژل کېدو او 15 نورو ټپ کېدو خبر ورکړ خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ وژل شوی درې او ټپیان 12 تنه خود لیدي بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا پیښه پرون په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک واوښت او چپه شو دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته پر لار و د لارو خرابي او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم عوامل بلل کیږي آذربایجان وایي په افغانستان کې پانګون او ولدي هواد سره د دوړخیزو اړیکو پر اخولو ته چمتو دي د آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د هواد سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا المرسل عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې وادي غواړي د قانونو معرف عامه خدمات او روزنې په ګډون به لابلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي په راپورونو کې د ښاغلي محمدوف له قوله راغلي چې نو وړي په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیسو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خی اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لزګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې د روسي د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پورا بې پروايي ښیي غلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه پر روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او د چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي د خغلی بورل په وینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیا نه دی او روسیا پوتین نه ده نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي الکسی ناولنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې د خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول تاسو آزادی رادیو ته غواګی یاست په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حمله وروسته د طالبانو پاکستانی چارواکو خبري په پاکستان کې د طالبانو شار ظافر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي اساسي سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبري کړي په مسکو کې د لیز بریز د کنسرت په یو سالون کې د بریټ په فایل کې لکتر لګ شپېته تنه وشل شوی او یو سل 500 نور ټپیان شوی دي او په فلسطین کې د ملکی وګړو په خوندیتوب د متحده ایالاتو ټینګار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځمو په خیر درنو اوریدونکو وړاندې لدی چې ولاړ شو د روسیې په پلازمینه مسکو کې د وسلوال د لیز بریډ د روسیو معلومات په اړه باندې درته راپور پورکم پر افغانستان د پاکستان له هوائي بریډ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو شارد ظفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي اساسي سره کتلې دي. راپور نوای چې سردار احمد شکیب او آصف دورانی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د سرتیرو له وژل کېدو وروسته د هیواد هوائي ځواک د تیرې دوشنبې په ورځ پر خوست او پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته تنه ملکیان پکې ووژل شول. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تیره دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حمله کې ټول اته تنه ملکی وګړي ووژل شول چې 15 ښځې او درې ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حمله کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستانی طالبانو د یو قومندان مرکزونه په نښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولی اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د دې حملو له کابل هغه ته د حکومت احتجاج وسپر. د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسني حالت کې کمزور دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زموږ ډیر باور دانه دی چې د افغانستان اوسني نظام د دوی په مرحله کې وی چې دی یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یو برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باور دي او ځکه یې د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته یې پټنځایونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترنګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورن پر کرښه نښتې وشوې او پاکستاني چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دې ناندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نوومبر میاشت کې لدې هواده د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه لنیم میلیون زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان استل شوی یا په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غواګیا سړی په خبرونو کې هم درته ویل چې د روسي په پلازمینه مسکو کې د وسلوالو د ډلېز بریټ په پایله کې د وژل شو یو کسانو شمیر شپېته او د ټپیانو یو سل 500 ته رسیدلې ده. د پیخه د کرانوسو ګورسک کرکیوس خار خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوې ده. دایش ډلې د دې بریټ مسولیت منلې او په خپل ټلګرام یې لیکلي د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري. بیا لابلو روسي رسنوي خبر ورکړي چې په وژل شویو کې خزی او ماشومان هم شته. په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګانې چې روسي رسنیو د خبرو چارواکو له قوله تایید کړي خي چې یو شمیر وسلوال د کنسرت سیمې ته په نوتو په خلکو ډزې پیلوي. روسي رسنیو د بریدګر شمیر 15 تنه خوده لیدې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا یو تر هغري بریډ بللې. د هیواد د ملي امنیت شورا مرسیال دیمتری میدویډف د دې بریډ په خبرګون کې ویلي تر هغري یوازې د زور په ژبه پوهیږي. هغه د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې او زیاتوي لیدام پرته به هیڅ تحقیق یا محاکمه د دې پیښې دامه ملانو لپاره بسنه ونکړي. د مسکو خاروال سرکی سوبانیان ویلی چې دا حمله یو لوی ناورین دی. هغه بیا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. روسي رسنۍ راپور ورکوي چې لبرید روس هغه تالار هم راخیسته چې برید پر شوی، خو ناوخته د اور وژونکو لخوا خاموش شوی دی. د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش دا برید په سختو ټکو غندلې. هغه په خپل پیغام کې د روسي له خلکو او دولت سره همدردي ښودلې او دا یو بزدلانه او ترهګریز برید بللې دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایي جان کربی رسنیو سره خبرو کې برید غندلې، خو په روسیه کې د امریکا سفارت بیا په دې هیواد کې له میشتو خپلو وګړو وختي چې لویو غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. اروپایي ټولنې، کاناډا، بلجیم، جرمنی، متحده عربی اماراتو، جاپان، ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نور هیوادونو هم دا پیخه غندلې او غموونکې یې بللې. اوکراین چې له روسیې سره عملا په جګړه کې بوخت دی، دا برید غندې وایي دوی تر شا لاس نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اورې زموږ خبرونه وسلیر به ساته زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې لا هم د خوړو نخوندیتوب دوام لري. د سازمان په یو نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې 3.1 میلیون تنه بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي د 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې 40% وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم له خپلې بېوزلۍ او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د ناورین د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبه په ورځ د وري په دویمه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 15.3 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP دا هم ویلی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د 2023 کال لاګست میاشتې راهیسې لکه نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه چې دوی یې د علیم ازدکرو او لکوره به هر کار کولو څخه راګرځولي. د یاد سازمان پټوکو په 2023 کال کې د یو پیچلي بشري ناورین لپاره یو خبرداري ګڼل کیږي. د 2023 کال د سپتمبر میاشتې را په دیخوا له پاکستانه تر 1500 ډیرو افغان کډوالو ایستل یو بل مورد دی چې دبلیو ایف پی په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د زیاتوالي او خوړو د نخوندیتوب د لامل په توګه یادوي. یو شمېر افغانان هم د بیکارۍ، د اغیزو، د خوراکي توکو د نخوندیتوب د ناورین، د ځان او د خپلو نږدې خپلوانو د اړتیا د پوره کولو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. کلسوم چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې، د خپلې مور چې په افغانستان کې ژوند کوي د اړتیاوو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پدرم په فوت کده دیگه کوم ما ماوریا مادرم نه
پلار مې مړ شوی، مور مې بل ډوډۍ ګټون کې نه لري، یو ورور مې هم شهید شوی، وړه ماشوم یې زما له مور سره ده. د ګاونډیانو مرستې به چې راتلی د خلکو په وینا دوی زما مور هم په لس کې نیولې وه. لومړی کال ښه وه، هماغه سکاره، لرګي او خوراکي توکي یې ورکول. نقدو پیسو اوړه وریجو لپاره 2-3 زره ورکولې، خو له تیر کال راهیسې د خلکو په وینا وایي همدومره کېږي چې خپل شپه ورځ پرې تېروي. مور مې په کرایي کور کې اوسېږي.
روز و شاو مگزارانه مادرم در خانه کرایی هم زندگی میکنه.
رونال کډوالۍ تازه افغانستان ته راستنه شوی، اوس په ننګرهار کې اوسیږي. دا له خپل سخت اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
د پاکستان راغلی او ستیازي وضعیت ډیر خراب په ننګرهار کې براته یو کار روزګار شي نسته ده. دا دولت هم کومک را سره نه ده کړی، زمون ډیر په سخت باندې تیر کو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام د نوي راپور له مخې تمه کیږي چې په 2023 کال کې به 1.46 میلیونه نور افغانان هم له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د افغانستان د نن خبرونه داري چې د طالبانو حکومت د واک لپایل رئیس یو شمیر خبريالان نیولې زندانی کړی دی او بیا یې له څمو دی ورسته بیا تپریخي. تاسو مال چې ځنی خبريالان سم ورسره په بند کړي او تر خوای پر سنوي د پراخ سانسور خبرونه شته. په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلاوطني افغان خبريالان بیا وایي په رامیاشت کې درې خبريالان بدند کیږي. او خبريالانو په افغانستان کې د رسنوي او د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د فشارونو له امله 1500 خبريالانو خپل دندې پریخي او 300 نور هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې د ذکر شویو معلوماتو پر بنسټ په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ وربند شوه او وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته ټول یو لس رسنۍ تړل شوې دي. په افغانستان کې دلنه خبريالان هم دا وضعیت تاییدوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمېر جلاوطني افغان خبريالان وایي چې طالبانو په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ ور تړلای. دغه خبريالانو چې په 1402 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنۍ وضعیت ته کتنه کړې، د پنځشنبه په ورځ په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې ولس رسنۍ چې د دوی په ټکو طالبان یې په دفترونو ورننوتلي تړلې دي. د دې اعلامیې له مخې هر میاشت شاوخوا له دریو خبريالانو په لیکلي بڼه ژمنې اخیستل شوي چې د خبريالانو او رسنیو د کارکوونکو په توګه نور کار ونه کړي، مګر دا چې د دوی له خواښې سره سم او په ګټه یې فعالیت وکړي. چې د دې خبريالانو شمیر د اعلامیې په ټکو 3 تنو ته رسیږي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان جلاوطن او افغان خبريالانو په دې ګډه اعلامیه کې ادعا شوي چې په 1402 کال کې هر اونۍ یو خبريال د طالبانو لخوا نیول شوی او هر ورځ د خبريالانو پر وړاندې یو داسې امنیتي پیښه ترسره شوي چې طالبان پکې ښکېل وو. اعلامیه زیاتوي چې یوازې دې کال کې د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې 178 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دغه کال کې د طالبانو لخوا 9 خبريالان نیول شوي، 9 خبريالان محاکمه شوي او 6 خبريالان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي. دغه شان 1500 نور خبريالانو د فشارونو له امله خپلې دندې پریښي او 300 خبريالان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د رسنیو د قانون نشتون او اړوند نورې ستونزې د نورو ننګونو تر څنګ یادې شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د طالبانو لخوا د بیان ازادي هم نقص شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د کال کې د رسنیو چاپیریال په بشپړه توګه نارینه چاپیریال شوی او په ملي او سیمه ییزه کچه د طالبانو د حکم پر بنسټ په رسنیو کې د کارکوونکو او رسنیزو اړیکو په توګه د ښځو غږ ډب شوی او له 2000 څخه ډېرې د رسنیو ښځینه کارکوونکې پرته له څو تنو چې د ډېرو فشارونو سره سره کار کوي دا مهال تقریبا یوه هم فعالیت نه لري. په افغانستان کې خبريالان هم د دوی پر وړاندې روان وضعیت مني. یوې ښځینه خبريالې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبريالان د پوښښ بندیزونو تر څنګ امنیتي خوندیتوب هم نه لري.
د تیر کال د چې کال تیر شو واقعا موږ په ټوله کې کوې د خبريالانو لپاره ډېرې ستونزې دي. ستونزې ډېرې دي، دا چې په ټوله کې د خبريالانو مطلق لپاره بیا دا چې میرمنې کار وکړي نو خپل محدودیتونه خپل ډېرې ستونزې لري. یعنی موږ خپل کار کو ډېر په سختو شرایطو کې د ایجاب ډېر فوق العاده مراحت شي. نور هغه مسایل چې باید په ځانه توګه موږ خبرونه پیونې سنی شي، نو ولای هغه محدودیتونه دي چې موږ مثلا
یو خبريال چې د نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه او مخکې یو ځل د طالبانو لخوا نیول شوی هم دی، ازادي راډیو ته وویل:
از مشکلات اقتصادي گرفته تا محدود
له اقتصادي ستونزونی ولې تر بندیزونو پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشټواله او ګواښونه هغه ستونزې دي چې خبريالانو سره مخ دي. تر اوسه نه هم حکومت او نه هم د خبريالانو ملاتړو بنسټونو د خبريالانو وضعیت ته پام کړی. د خبريالانو پروا هیڅ چا نه ده کړې.
اطلاعاتو ته لاسرسی په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ستونزمن کار دی او طالبانو په هر نوموتې رسنۍ کې د خپل استخباراتو غړی ځای پر ځای کړی دی تر څو هغه څه چې خپریږي د دوی د ګټو خلاف نه وي. دوی اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کابل او ولایتونو په کچه د طالبانو استخباراتي کړۍ په رسنیو کې داسې ویره رامنځته کړې ده چې هیڅ خبریال یا رسنۍ د دې ادارې له اجازې پرته یوه لیکنه نشي خپرولی او ځان سانسوروي چې حتی په ځینو مواردو کې ځان سانسورېدنه د دوی الګو ګرځېدلې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو او ویاند د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی خو تل یې ویلي چې هیڅ خبریال د خبریالۍ د فعالیتونو له امله نه دی نیول شوی او دوی د ملي ګټو پر بنسټ د ولاړو فعالیتونو مخالف نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې لدې چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر او د اسرایلو د ستر اعظم ترمنځ د کتنو په اړه راپور د تخپور کوم، بیا به هم تازه خبر د تکرار کوم چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د تیر ورځې د وسلوال د لیز برید د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو او د ټپیانو یو سل پنځوسو ته رسیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی او په خپل ټلګرام لیکلي د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري. بیلابیلو رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې ماشومان هم شته. هغه د برید د یو کنسرت پر مهال باندې چې جوړ شوی و شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی او په نړیواله کچه هم په پراخه کچه غندل شوی دی. غړ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونۍ کتنه کې په غزه کې له فلسطیني ولکې وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې امریکا وړاندې کړې وه. د دې طرحې مسوده روسیې او چین ویټو کړه. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل ولسر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لارې د دوامدار بشری مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښپګو اونۍ د اوربند په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي. دا سرګندونی داسې مال کیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه متحده ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه، د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږونۍ لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکی وګړو ژوند خوندي وي او ورسره د تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و، ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو تل د اوربند کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړې، خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد له غونډې مخکې ویلو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبنزیا هم له رایو مخکې د امنیت شورا لغړی غوښتي و چې د پریکړه لیک مسودې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافه کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافه د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پروزویل چې د ده په نظر د قطر په مذاکراتو کې چې د شپږونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېختو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشی کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یو موافقه ترلاسه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دوی منیمای کی د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د هغه خبريږي. خو دوی منیمای تل تګړاندي د کندهار اوسیدونکو د بیروزګارۍ د زیاتوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي دی وضعیت له سخت او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. لو د یو شمېر چې د سړک پر غاړه د کارموندلو پسې راوتي د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د دوامداره کار غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو راپور کې لیکلي وو په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او ډېر کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. دا شاید یوازې کندهار نه وي بلکې د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د پلازمینې کابل په ګډون له ورته برخلیک سره مخامخ دي. اور سره دی چې طالبان په افغانستان حاکم شول، په افغانستان کې لوړاندې راپاتې بیکاري بیروزګاری چې د ډېر خلک بیروزګارو دا شمېر ډېر زیات پورته ولاړ او د دې سر تر څنګ طالبان هم په دې هم تورن دی چې په دولتي ادارو کې د ګمارنو لړۍ یوازې خپل غړو ته جلا کړی او ډېرو برخو کې یوازې د خپل دل غړي ګماري او نور کسانو ته بیا لومړیتوب نه ورکوي. خو له کندهارا چې هلته د بیروزګارۍ د زیاتوالي له امله د خلکو شکایت څه دی تفصیلي په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا غه په خبر آن دا اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې نه مې د ټول افغانستان د ټول ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانه زندگی لري. موږ مؤمنان ما شام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. دا غه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راځي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسه خه دا غواړو چې مشته کار زمينه برابره کی، مش په کار باندې اخته کی، کی روزانه درې ساو د مشته جدبد وسو را کی، مشته جه روزه کار را کی چې مش د خپل مؤمنانو وش روډي پیدا.
د کندهار ښار یو شمیر نور وسیدونکو هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بیخي هره ورځ راوځو، بلاد لري ورس و دور ناسي و سپیرت کوټه زو کار نسته، پیدا بهتر بلاش کوټه روزه را رواني او بیرته روان کوټه کار نسته. موږ دولت سوال چې موږ ته یو کار ما برابر
منم زیو لا مرد روزانه د پار راوته دي نو کار نه را پیدا کیدو را په کور کې ډیر الون را پسې یوازې کار کوم په کور کې نور تر نسپنګره دي ساز کمزور یو بلند وعلم لرم ما سم کنا ساز سازون کمزور دي اوس یو ولس به مرسته کار نه را پیدا ساري سناستیو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټول نیوز چاور ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په لاله اوس موږ تقریبا 1140 صفت نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ راځي کلی دي موږ راځي صفت لرو. په دغه نفر کې داسو 200 نفر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي. کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس په لاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو سلیر وی سات از موږ په پاڼه واوري ازادي رادیو ټکه کوم زموږ درس ته تاسو کولای شئ زموږ خبرونه یالت سلیر وی سات تعقیب کړئ زموږ واتس اپ چینل هم پر لیکا دی تاسو کولای شئ په پښتو او دری ژبه په دواړو کې زموږ واتس اپ چینلونه چې په پښتو او دری ژبه معلومات خبري فالو یې کړئ در سره نه یوازې د خبرونو حل تول ولې په غیزه باندې بزنی خبري بولټونونه هم له سره شریک شي په ټولنیزو رسنیو کې هم کو سره ایکس پاڼه فیسبوک انستګرام یوټیوب باندې سمو خبرونه شته. په باندې